په کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته اشاره خلاص. په قطر کې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی د خپلمنځي بحثونو د پیلېدو په اړه په دې خبرونه کې خبر کو، او دا به هم ووري چې د کابل د امنیتي ګواښونو د کمولو لپاره په ټول ښار کې امنیتي کمرې ځای پر ځای کیږي. نور راپورونه هم لرو. پروانه د افغانستان سیمه ونړی په مهمو خبرونو پیلو احمد شی بره وړاندې کوي.
په قطر کې د افغان سولې خبري تر اوسه نه دي شروع شوې. د افغانستان ولسی جرګې د ژمی رخصتۍ وځنډولې، او د بلوچستان په کوټه کې د هزارو اعتراضي پرلت نن د څلورمې ورځې په مخه روان دي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري لاندې پیل شوې. افغان پلاوی پرون له کابل دوحې ته ولاړ. د دې پلاوی ویغړی شریفي زرمتی رسنیو ته پاستول پیغام کې وویل چې دا ځل به ډیر ټینګار پر اور باندې وي.
څنګه چې د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي اوربند ټینګول دي، همداشان موږ هم کوشش کوو چې په اجنډا کې په تلپاتې او دایمي اوربند باندې کار وکړو.
طالبانو ویلي دي چې د خبرو پیلې دوته چمتوري، خو تر اوسه دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی چې کله به د دولت له پلاوي سره خبرو تکشینی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای تر هغه چې د راتلونکو 4 لسم کال بودیجه ولسی جرګې ته نوی استول شوی، دوی په دژمه رخصتې پیل نکړي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی نن د جرګې عمومي غونډې ته وویل
تا زمانی که بودیجه ملی وسط
تر هغه پورې چې ملی بودیجه د ټول ولایتونو په کچه د متوازن انکشاف او ټولنیز عدالت سره سم تنظیم نسی، موږ د ژمه پر رخصتې یو نه ځو.
ولسی جرګې تیرونه د 400 کال بودیجه رد کړه او ویل چې متوازنه نه ده. د بودیجه نږدې 453 میلیارد افغانۍ ده. د دې بودیجه 15% کې عادي او پاتې انکشافي ده. په کابل ښار کې به د 100 میلیون ډالر په لګښت نوی امنیتي کمرې ولګول شي. دا خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر کړې ده. د دې دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسول رضوان مراد اساجی راډو ته وویل
د کابل ټول سیمه د امنیتی پوخخ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوخخ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
د کابل شهر په ځینو سیمو کې په 2008 کال کې امنیتی کمرې نصب شوې وي. خو د شغل مراد په وینا نوي کمرې به په ډېرې پرمختللې ټکنالوژي سمبال وي. تاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی د کرکی اندخوی پل خمری د برېښنا د لیږدېدو پروژه او له ترکمنستان د انټرنیټ له لارې د نوري فایبر پروژې پرانستل شي. د دې درې پروژو د افتتاح پر موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر او د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف د ټلیفوني مکالمې پر مهال خبري وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پانه کې چنن خبره شو راغلي دي چې شاغلی مردوف په پلنډ راتلونکي کې افغانستان ته راشي. د خبر پانه لمخې د مردوف د دې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې همدارس د ګاز او تیلو په برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک شي. په غور ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو له درې ورځني توقف وروسته خپل خبرونه بیرته پیل کړې. درې ورځې مخکې د رسنیو مسؤلینو د غور ژغ راډیو د مشر بسم الله عادل د وژلو په اعتراض خپل خبرونه بندې کړې وې. بسم الله عادل د مرحوم په 12مه د ناپیژاندو وسلوالو له لوري په مرکز فیروسکو کې ووژل شو. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د هزارو نن د څلورمې ورځې لپاره د یو لسکان کیندونکو د وژل کېدو له کبله پرلت دوام لري. په دغو 12000 وګړو کې وطنه د افغانستان دی چې د یکشن به سار وختي د کوټي په 500 کیلومتري په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې ووشل شول. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی پرون ناوخته په کوټه کې د پرلت سایت ورخلی او هغه ته وویل چې تر هغه یې واسي د هزارونه د ټولو دشمنان دي.
یہ صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جو محنت کش بیچارے مزدوری
دا ظلم یہ واجستا سورہ نہ بلکہ زمر دا ټول سره سوی دی. دا ټول د انسانیت دشمنان دي چې په ناترسی بے گناہ مزدوران وژلي دي. خود صوبای حکومت لخواز تسلی در کوم چې په صوبہ کې به د امنیت ټینګول لپاره حکومت ټول ګامونه پورته کوي.
پرلت کونکو په جواب کې ویل چې تر هغه خپل اعتراض ته دوام ورکوي چې عمران خان نبی ورخلې د دې برید مسولیت دایښ منلې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ناګورنو قرهبخ سیمه ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر آرا ایوازیان پر سفر اعتراض کړی دی او ویلی دی چې دا یو پاراونکی او د کړکیچ پیدا کېدو هڅه ده. ایوازیان پرون ناګورنو قرهبخ ته تللی و. هلته یې د بیلتون غوښتونکو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر ډیوډ بابایان سره ولیدل او د سلام مشورو یو پروګرام یې ورسره لاسلیک کړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې لیلا ابولایوا په یو بیان کې ویلي دي چې له ناګورنو قرهبخ څخه د ایوازیان غیر قانوني لیدنه کتنه د سولې له هغه تړون سره په ټکر کې ده چې د آذربایجان، ارمنستان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوه. تمه ده چې کانګرس نن یوه غونډه وکړي او د متحد ایالتونو د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د الکترل کالج رای تایید کړي. په دې ټاکنو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن د جمهوري غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې ده. د دې نتیجې تایید د بایډن لخوا د جنوري په شلمه د لوړې تر مراسمو مخکې وروستی رسمي ګام دی او پخوا په معمول ډول دا غونډه ترسره کېده، خو سږ کال د دې لپاره لانجمنه شوې ده چې ټرمپ نتیجه رد کړې ده. همداراز د جمهوري غوښتونکو لږ تر لږه 14 سناتورانو او د دې ګوند استازو جرګې 143 غړي ویلي دي چې د یو شمېر ایالتونو نتیجې به وننګوي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی له طالب استازو سره د سولې خبرو د پایله لپاره چمتووالی نیسي.
زمونږ ټیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر څه ژر د دواړو خواوو ګډ مجلسونه شروع شي.
د کابل شهر د امنیت لپاره د نوي امنیتي تدابیرو تابع
د کابل ټول سیمې د امنیتی پوخخ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوخخ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
لا غیر مسول وسلواله څخه د تخار د اوسیدونکو شکایتونه هم اوریدلای سي.
دوی شخصي محبسونه لري په هر سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغه سیمه خلک د سر مال او نامو ساتنه لپاره هغه سیمه پرېږدي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره د مهمو انتخاباتو پایلې نن اعلانېږي او په دوه منیمای کې د ژوند په شیبو کې پروګرام د کتاب د احمد او لرغونتو په اړه اوریدلای سي.
کتابخانه تر پخوا ډیر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکی کتابخانه جوړې شوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه سکین بڑا باندې په هغه برښنایي ډول په هر ځای کې د تلسرسي وسی.
د بشری حقوقو ونیس پروګرام هم لرو. په دې وسات کې زه فریبا ظاهر ستاسو قربانیم. په تخنیکی چارو کې میرحمت سفیر ساده. وځو د خبرونه د سرموزته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې قطر ته د رسیدلي افغان دولت پلاوی د بین الافغاني خبرو د دوهم پړاو په پلان او طرحي کار پیل کړی دی. دغه وزارت ویاندې ناجیه انوري د خبره ازادي رادیو ته وکړه. نور هلبه کابل زما د همکار څخه وورو. بلې مهرباني وکړئ تاسو راتوې چې اغلی انوري په دې اړه نور څه ویل دي.
د قطر په پلازمینه دوه کې د سولې بین الافغاني دویم پړاو مذاکراتو په لیدو ته چمتووالی روان ده. د افغانستان دولت مرکزی پلاوی تیر ورځ د قطر پلازمینه دوه ته رسیدل یو ټاکل شوی دی چې په نږدې راتلونکي کې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایان د ناجیان وری وای چې د افغانستان د دولت پلاوی خبرو د چمتووالی لپاره خپل منځي ناشته پیل کړي دي. اغلی انوري ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي چې د ویلند مودې د پاره افغانستان ته تللی وو پرون د ماسپخین وروسته قطر ته راورسید او نن خپل داخلي مجلسونه پیل کړی دي. زمونږ ټیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر څه ژر د دواړو خواوو ګډ مجلسونه شروع شي.
لشه خو درې میاشتو وګدو بحثونه وروسته شل ورځې وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوو د سولې د خبرو په کړنلاره هوکړه وکړه. دواړه لور یو بل ته خپل پیشنهادي اجنډاوې وسپارلې او هم حل پرېکړه وسوه چې یو بل ته سپارل شوي اجنډاو په اړه به د خپلو مشرانو سره سلا او مشورې کوي. هڅه مو وکړه چې د مذاکراتو د دویم پړاو د پیل په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر دې دمه دوی په دې اړه ازادي راډیو ته څنګه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاده محل په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. زلمی خلیل زاده تیر ورځ د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله او له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره کتلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لیدو کتو په لړ کې تیر ورځ ناوخته زلمی خلیل زاده له بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محیب او له نورو چارواکو سره کتلي دي. خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې زلمی خلیل زاده به له ولسمشر محمد اشرف غني سره څه وخت وګوري. ټاکل شوی ده چې زلمی خلیل زاده له کابل وروسته ترکمنستان ته او بیا له هغه ځای وروسته قطر ته ولاړ سي. دغه تر اوسه پورې هغه کوم معلومات چې موږ راجمع کړي وو په دې اړه که نور پرمختګونه مخې ته راغلل له درنو اورېدونکو سره به یې شریک کړو.
یا بلې ډېر زیات مننه کوم دوستانو که لې وی خو د سولې خبرو لپاره هڅه کوي بل خو په کابل ښار کې د امنیتي ګواښونو د کمولو په مخه په پرمختللې ټکنالوژي سمبال امنیتي کمرې لګول کیږي. دا خبره د جمهور ریاست لومړی مرستیال دفتر ازادي راډیو ته کړی ده. افغان چارواکي وایي چې دغه اقدام به د ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې اړه هم زما همکار له کابل راپور راکوي.
په کابل ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي حکومت اړ کړ چې په ښار کې امنیتي کمرې ډېرې کړي. د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې دا کمرې به پرمختللي وي او ټول ښار به تر پوښښ لاندې راولي. د جمهور ریاست د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو او عوامو اړیکو دفتر مشر رضوان مراد د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کمرې به د کابل ښار د امنیت لپاره ګټورې تمامې سي.
په کابل کې د تروریستي حملو د مخنیوي او مهارولو لپاره د غراز د تروریستانو د خوځښتونو د مهارولو لپاره د جرم او جنایت پر ضد د مبارزې په برخه کې لږ ټکنالوژي څخه د مؤثرې استفادې په خاطر باندې د کابل ټولې سیمې د امنیتي پوښښ او بالخصوص د امنیتي کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کی.
دا چې دغه کمرې به په څومره شمیر کې وي او څو وخت به لګول کیږي، د انرژي ستونزه به څه ډول هواریږي، ښاغلی مراد په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قادین رسنوی ته په واسطولي ویډیو پیغام کې د کابل ښار د امنیت او په ښار کې د مجرمینو د پیژندلو او نیولو لپاره دا اقدام مهم بولی. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کمرو د برېښنا موضوع هم په پام کې نیول شوی، خو ده هم په دې اړه ډېر زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی غلام ولی افغان په ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو د کشف او مخنیوي لپاره د کمرو لګول چندیانې ګټور نه بولي.
زه فکر نه کوم چې د کمرې دومره مؤثرې تمامې شي، چون په افغانستان کې جنگ، خصوصا کابل کې جنگ، استخباراتي جنگ دی. دا په کمرو باندې زما په نظر د دې کنټرولېدل به ډېره ممکنه خبره نه وي. چی کوشش تو سپر اپراتیفی مسائل باندی، اپراتیفی کارمندان باندی، چی استخبارات و توسط باندی موضوع کنٹرول سے زمان پا نظر بشخصی وی من نسو پروشا باندی راولی نیا پلاد کی راخی
په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لوري د ښار په څلور لارو کې امنیتي کمرې ولګولې. خو د جمهور ریاست لومړی معاونیت وایي چې دغو کمرو ځینې فني ستونزې درلودې چې د ښار د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ګټورې تمامې نسوې. په کابل ښار کې امنیتي وضعیت او جنایي پیښو په دې وروستیو کې ښاریان سخت اندېښمن کړي. په ځانګړي ډول مقناطیسي ماینونو او هدفي وژنو د اندېښنې لاپسې پراخې کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هم پر یو امنیتي مسله تمکیجو د تخار د بنګي ولسوالۍ او د غراز د تخار د مرکز تعلقان اړوند یو شمیر سیمو اوسیدون کې وایي چې د مسؤولو وسلوالو ډلو یې ژوند تریخ کړی دی. وسلوالۍ اغلاوي، انسان تښتونه، مرموزي وژنې او په بیلابیلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دې ولایت یو شمیر ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي له دې وسلوالو څخه لري. نور جزئیات زموږ همکار په راپور کې ورو.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي او د غراز د تخار ولایت مرکز د تعلقان د اړوند د څنځویو، شینوارو، جبرخیلو او د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي د خپل سر وسلوالو له بې ځایه ځورونو څخه په تنګ راغلي دي. دوی وایي له سیمو یې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو له کبله سلګونه کورنۍ کډه کېدو ته اړ شوي دي. د تخار د څنځویو د سیمې یو اوسیدونکي صبغت الله سمیم ازادۍ راډیو ته ادا وکړه چې د نامسؤولو وسلوالو ډلې د حکومت د ملاتړ په نوم فعالې دي.
غیر مسؤول وسلوال یا په عامه اصطلاح اربکیان د حکومت تر ملاتړ لاندې دوی شخصي محبسونه لري. په هره سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمې خلک د سر، مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي. د بېلګې په توګه د تخار، بنګي، چینی او سینځیو کلي له هغې ورځې چې غیر مسؤول وسلوال پیدا شوي خلک له یادې سیمې تخار، تالوقان او کندوز ښار ته کډه شوي.
د دغو خلکو د خبرو له مخې چې په دغه ولایت کې یو شمېر لوړ پوړي حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر مسؤول وسلوال پالي. د تالوقان اړوند د سینځوی د سیمې یو بل اوسیدونکی څلوېښت کلن عصمت الله هوتک وایي،
همدغه نو مشکلات زموږ سره توجه سرونه کوي. هر ورځ یو حادثه نه یو حادثې سره موږ مخامخ یاستو. نو موږ غږ له تاسو دوستانو نه دغه ده چې دغه موږ مشکل له مسؤولینو د مرکز سره دغه شریک یي. په موږ باندې دغسې په وتک درې زره کور رقم وتک یاست. موږ باندې دغسې مشکلات روان ده او څو موږ ته توجه نه کوي.
دغه خلک ادا کوي چې د دوی سیمو ته ورغلي خپل سر وسلوال د خلکو د واښولو ډبولو برسیره په وچ زور له کلیوالو باج هم اخلي. د نوموړي ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عزت الله کاکړ په دې اړه وویل،
دغه اربکیان چې کومې سیمې ته دوی راغلي دي د هماغه سیمې اوسیدونکي د دوی د ځینو جبرونو ظلمونو د لاسه داسې ظلمونه لکه دوی بې ځایه پیسې اخیستل د دوی د خلکو څخه او د دوی د نورو ناروا او ناوړو کارونو له امله د سیمې اوسیدونکي اړ شوي دي چې کډه وکړي له هماغه ځای نه.
که څه هم د سیمې خلک وایي چې ولایتي ادارې ته په وار وار خپل شکایتونه کړي دي، خو د تخار سیمه چارواکي وایي په دې سیمو کې د خپل سر وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونې هیڅ شکایت دوی ته نه دی رسیدلی. د تخار د امنیت قمندانۍ وایاند عبدالخلیل اسیر وایي،
د چینځي په ساحه کې طالبان کله ناکله هلته تحرکات لري. دغسې چې خلک ادعا کوي په پته باندې یا په بل باندې، دې رسمي کوم شکایت دلته قمندانۍ امنیت نه دی راولی. هر وخت چې دې رسمي شکایت وکړي انشاءالله موږ به اقدامات کوو.
په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. خلک وایي د شکایت لپاره هم په ولایت او هم کابل کې د چارواکو دروازې ټکولې، خو تر اوسه تر ډیره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمجه خلاص ازادي راډیو اوري. یو شمیر کابل شاریان انتقاد کوي چې د نړیوالو لزیاتو مرستو سره سره لا هم تیارېش به سبا کوي. دوی وایي که په هیواد دننه د کورنیو طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې لمریزي او بادي برېښنا تولید سي، د نورو هیوادونو له احتیاج به خلاص او د برېښنا دایمي ستونزې به حل سي. نور حل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د برېښنا پرې کېدل نوې ستونزه نه ده، خو دا ځل د زمي په سړو کې خلک ورسره مخ دي چې ستونزې ورزیاتې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله احمد زای وایي،
ستونزا ټول بیرته راځي کیږي چې مونږه زیاتره پانګونه په بهرنۍ هیوادونو کې کړي. که چیرته بهرنۍ هیوادونو څخه مونږه لاس واخلو او دغه مسارف چې مونږ هلته ترسره کوو په داخلي په زیربنایي برخو باندې، په سیندونو باندې، په لمریزې برېښنا باندې مونږه مصرف کړو، دا به لرې نه وي چې مونږ یو ښې برېښنا ته ورسیږو.
په کابل کې چې دا مهال لوړپوړیزې ودانۍ ډېرې جوړې شوي، د کوټو د روښانه کولو تر څنګ د برېښنا په وسیله اوبو ته لاسرسی هم ډېر مهم دی چې د برق په نشتون کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. د کابل ښار بل اوسیدونکی هدایت الله پکتین چې د یو خصوصي پوهنتون استاد هم دی، وایي د برېښنا ستون ته یې د نورو په پرتله ځکه اړتیا زیاته ده چې سروکار یې له ټکنالوژۍ او کمپیوټري کارونو سره دی. دی وایي د برېښنا قطع کېدو له زیاتو ستونزو سره مخ کړی دی.
یو استاد په توګه چې هر وخت په دې لټ کې هم څه ډول نوي ریسرچونه ترسره کړو، هر ورځ کې زیاتره برخه مو له انټرنیټ او کمپیوټر سره ده. نو موږ هغه د کمپیوټر خپله برېښنا له لاسه ورکوي، انټرنیټ قطع کیږي، همدارنګه کور کې له بعضو ستونزو سره چې د کالیو مینځلو برخه ده، د اوبو ګرمول دي، اوتو ده وغیره.
د کابل لغه خاریان ځکه د برېښنا له ستونزو شکایت کوي چې له دوه ورځو را په دې خوا د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد د دولس ولایتونو برېښنا پرې سوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د زرو میګاواټو په ظرفیت یو سبسټیشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته سوې ده.
د کابل په شمول د نور دولس ولایتو برښنا هم د ازبکستان د وارداتي د برښنا له امله قطع شوی. نو زموږ تخنیکی ټیمونه دوی سره په اړیکه کې دي، هیله کوي چې هر څومره چې کېږي ژر دغه ستونزه حل کړی شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره کابل، مزار شریف، بغلان، میدان وردک، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، لوګر، پکتیا، خوست، ننګرهار او لغمان هغه ولایتونه دي چې په دوامدار توګه له وارداتي برېښنا سره وصل دي او اوس د یادې ستونزې له امله برېښنا پرې سوې ده. د چارو یو شمېر پوهان بیا د دغې همیشنۍ ستونزې رامنځته کېدو له امله د نړیوالو مرستندویو بنسټونو پر میکانیزم نیوکه کوي. له دې ډلې شریف الله شګیوال ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان ته $2.5 میلیونه نیولې تر $300 میلیونه د وارداتي برېښنا لګښت پیسې ورکوو، او دغه پیسو ډیره برخه د آسیا پراختیایي بانک، نړیوال بانک او یا هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له خوا نه ورکول کیږي. که چېرته دغه پیسې افغان دولت ته په واک کې ورکړل شوی وي، افغان دولت کولی شو په کور دننه د شته طبیعي منابعو نه په کور دننه د برېښنا بندونه جوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال په هیواد دننه د لمریزې او بادي برېښنا د تولید زیات ظرفیت لري، خو د برېښنا شرکت په خبره یوازې څو ولایتونو ته د اړتیا پر مهال له کورنیو سرچینو برېښنا ورکول کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجه خلاصه ده راژیو آوری دوستانو پا کابل که چلار بجه او یوشت دقیقی سوی ده خبرونه متر پینزو بجه ده خوست ده نریوال موضوع رو اخلو ده امریکا پا جورجیا ایالت که ده سناجرگی ده دو چوکی و لمنزه ده یوی نتیجه سرگند سو او ده دیموکرات گوند غره یه گرتون که ایلانسو ده دو انتخابات و نتیجه ده دوارو گوندونو پا تیر بیا ده دیموکراتانو لپارا دیر مهمه ده. پا دیرن نور تفصیل اسمت سروان را کبی.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره منځ پړاو انتخابات پرون سه شنبه وشول. د جورجیا د دغو انتخاباتو پایله په سنا جرګه کې اکثریت د دیموکرات یا جمهوری پالګون په ګټه بدلولی شي. اوس په دې جرګه کې چې د ټولو چوکیو شمیر یې سل دی، جمهوری پال 500، دیموکراتان 48 چوکۍ لري. د دې انتخاباتو نتیجه به د امریکا د دولت پر راتلونکو پالیسیو مهم اغیز ولري. که جمهوری پال ګوند ډېرې رای وګټلې، په سنا جرګه کې د دغه ګوند دوه سناتوران ډیوید پردو او کیلی لوفلر به پر خپلو چوکیو پاتې شي. د دوی په مقابل کې دیموکرات ګوند د مستندو فلمونو ډایرکټر جان اوسوف او د اتلانتا ښار د تورپوستو د یوې تاریخي کلیسا پادری رافایل وارنو کاندیدان کړي دي. د دوړو رای سره نږدې ښکاري، خو نن څرګنده شو چې د دیموکرات ګوند رافایل وارنوک بریالی شوی دی. ان بی سی شبکه وای په انتخاباتو کې د دوړو ګوندونو د کاندیدانو ترمن څنګ په څنګ سیالي ته پکتو نشي کولای چې د انتخاباتو د نتیجې په اړه وړاندوینه وکړي. د شبکې په عین حال کې ویلي چې د نومبر د 3 نیټې د عمومي انتخاباتو په پرتله په ډیټا کنو کې د جمهوری پال ګوند د رای ورکونکو شمیر کم دی. دا انتخابات د دې لپاره کیږي چې د نومبر په 3 نیټه د دې دوو چوکیو لپاره کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 500 جمع یو رای ترلاسه نه کړی شوی. د جورجیا د انتخاباتي قانون لمخې په داسې صورت کې باید بیا رای واخیستل شي. جو بایدن ته چې د نومبر د 3 نیټه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، د خپلو پروګرامونو د بریالیتوب لپاره په سنا جرګه کې اکثریت مهم دی. که جمهوری پال وتوانید چې د جورجیا دواړه چوکۍ وګټي، په راتلونکو دو کلونو کې به د جو بایدن د پالیسیو په غوره کولو کې اغیز ولري. دیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د دې لپاره چې په پیل کې ډېری هغه رایې چې د پوستي له لارې استول شوي شمیرل شوي، نو کېدای شي د حضوري رایو له شمیرل کېدو سره په نتیجه کې توپیر راشي. ویل کېږي چې نن به د دواړو چوکیو نتیجه معلومه شي. ډونالډ ترامپ پرون د جمهوری پال ګوند د دواړو ګوندونو د ملاتړ لپاره جورجیا ته لاړ او په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د امریکا کانګرس یعنی د استازو او سنا جرګو غړي نن ګډه غونډه وکوي څو د نومبر د انتخاباتو د الکترول کالج نتیجې تایید کړي. د الکترول کالجونو د نتیجې پر اساس جو بایدن د نومبر د ولسمشرۍ انتخابات ګټلی دي. کانګرس له معمول سره سم د انتخاباتي کالجونو نتیجه تاییدوي، خو د دې لپاره چې ترامپ د انتخاباتو نتیجه رد کړي دا ځل د کانګرس له لوري د ولسمشې د انتخاباتو د نتیجې تایید توجه ځانته اړولې ده.
سمه ځخلاص د ایرادیو ری دوستانو بیرته افغانستان تر ازو د خوست ولایت ته چیرې چې لسګونه ځوانانو یې بې وزلو کورنیو سره د ژمنیو توکو د مرستو درټولولو کمپاین پیل کړ. دا رضاکار ځوانان د شهر په دوکانونو او د خلکو په کورونو ګرځي او بې وزلو سره د مرستې په خاطر لا غوښت نوې او کاریدلې توکي راټولوي. په دې اړه له خوست زما همکار یو راپور لنی.
په خوست کې د نویو او کاریدلو ژمنیو توکو د مرستې د راټولولو دا کمپاین چې د مهربانۍ دیوال نوم ورکړل شوی، د لینکن خوانیز مرکز ولسی ملاتړ برنامه اطلاعات او کلتور همدارنګه کار او ټولنیزو چارو ریاستونو په چوکاټ کې رضاکار ځوانانو پکې برخه اخیستې ده. د مهربانۍ پر دیوال چې لیکل شوی یو پر بل مهربانۍ او زړسوی وکي، رضاکار ځوانانو هغه نوی او مخلي جامې او نور ژمنی توکي ورزوړن کړي چې له دوکانونو او کورونو یې راټول کړي دي. مدني فعال عرفان الله ننګیال آزادۍ رادیو ته وویل
دغه د مهربانۍ دیوال په خوست کې رضاکار ځوانانو لخوا فلار چول شوی دی. هغه ورونه او خیان دي چې په کور کې استعمال شوی یا هم نوی شیان لري غواړي د مهربانۍ دیوال ته اهدا کړي. هغه ورونه خیان دي چې ضرورت لري د دې دیوال څخه خپل ضرورت پوره کړي. د موږ لومړنی قدم دی چې دا فرهنګ رایج کړو چې د مهربانۍ دیوال ته دوامدار پاتې شي.
مدني فعال نسیم نجات چې معیوب دی د نوی او مخلو توکو دراغونډولو او بیوزله خلکو ته د ویش په دې کمپاین کې برخه اخیسته ده.
غزا معیوب هم نور روغز باندې نه ده هله کې چې تاسو مونږه ډیره برخه کې خلک ځکه معیوب هم په دمه بخ په ګردم خدا خاټو برونه کې دوست ډېر غجړي کې شکر الحمدلله روغ تاسو باندې ډیره برخه کې خلک.
مدني فعال نجیب الله واسق بیا د نور سیمو او ولایتونو لزوارانو هم وغوښتل چې د ژمي په دې سخت شپو ورځو کې بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې دا ډول پروګرامونه تر سره کړي.
دغه توکي په داسې ډول راټول شول چې زمونږ ځوانان مشران مرګري کورونو په کورونو وګرځدل او دوی یعنی وخت چې دغه سمنې راټولول دوی ته یو فکر هم ورکړ ترڅو خپل ګاونډیانو سره او نورو دوستانو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړي، تر خوراکي موادو مرسته وکړي. هیله مو د دوستانو څخه ده چې په نورو ولایتونو کې هم دغه برنامه د لپاره کار وکړي.
د خوست مرستیال وادي عبدالواحد پټان وویل کله ټول قومونو یو یو ډله ځوانان په خپل سیمو کې دا ډول توکي راټول کړي نو د ډېرې یو بیوزلو کورنیو سره به د ژمنه یو توکو صنعته مرسته شي وي.
دلته د ډیرش نه زیات قومونه وسیږي، دغه قومونه ټول ځوانان زما د اله ده چې په دې پروګرام کې د دوی سره برخه واخلي او په یوه زمان کې تجار نظمنګا چالهال رزق کټي چا کسان چې زمې دی او ساړه به کیږي او غوته لباس ورور سي.
د خو ځای چارواکو ول د ملي دسترخوان د برنامه په چوکاټ کې هم اړمنو کسانو سره د خوراک او پوښاک تو کوم راستي روان دي. خو د افغانستان له حقوق ولایتونو دی چې زرګونه وزیرستاني کډوال او په ډیر شمیر کې داخلي بزایشي پکې استوګن لري او هغه تل رسنوي سره په خبرو او چارواکو سره په لیدنو کې د خپل ژوند د سختیونه شکایت کړي او د مرستو غوښتنې کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
من دل پر چرواکو څخه دا وشتل کوله د سمش څخه لا پر چرواکو څخه موږ ته ما پکتیکا مکه شرانه کی مالیدونه د شیدانو حقوق نه راکل کی د شپږ نیوی د ونی وی ترکریم تن نه نیوی ورته د 2000 شلم کال دا یوشتم کال د برشو کوم چې موږ ته دا نو د کرشنای تذکری هم مشتل څه کړ دی کو سره موږ کو را سره کوم تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته به سره موږ ته والا سبي نه سره دې ظلم زیاتای کیږي او نو دا د سیمنګ سره زیاتای کی کله د سره یو بځ ته انتقال کله بځ ته انتقال کی سیمنګ غوري ورس موږ ته پچ پاش ویل کی تاسو د غلی را دون ډیر مننه چې ما په غرام پرو شر وخت رسول السلام علیکم خدای فرمان.
زه حاجی سیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه محترم الله چې د کاتزل ننډی کا ترای او حکیم آباد خلق د سکلو بنل لري او دا چې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه لکی او خلق د ډیر مرزونو سره لاس او گریوان دي. تاسو څنګه مهاله لاله چې زموږ د پیغام لور فلو چارواکو سره سوي چې د دې خلکو لپاره تاګانی وکیندل شي او د دې مشکلته حل او فصل شي. والسلام په احترام.
زاجی توشی د زابل ولایت څخه خبره کوم. 2023 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بالاخره به انشاءالله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې و. دا دې موږ هم درته خبره کړه او که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی سئ چې د پیغام ثبتون کې دستګاه له لارې ازادي راډیو سره شریکې. موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسو. په دې سره ورسېدو کابل کې 4:30 ته. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبه راوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوی او طالبانو ترمن د سولې خبرې لاندې پیل شوي. افغان پلاوی پرون له کابل دوحې ته ولاړ. طالبانو ویلي دي چې د خبرو پیلېدو ته چمتو دي خو تر اوسه دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي تر هغو چې د راتلونکي 14 کال بودیجه ولسي جرګې ته نوي سپارل شوي دوی به د ژمي رخصتۍ پیل نه کړي. په کابل ښار کې به د 100 میلیونه ډالرو په لګښت نوي پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي. تاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی د کرکې اندخوی پل خمری د برېښنا د لیږدېدو پروژه او د فایبر آپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانستل شي. په غور ولایت کې سیمه ییزو رسنیو له 3 ورځې توقف وروسته خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د هزارو نن د 3 ورځې لپاره د یولس کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله پارلت دوام لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ناګورنو قرباغ سیمې ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر اعتراض کړی دی او ویلي دي چې دا یوه پارونکي او د کړکیچ پیدا کېدو هڅه ده. تمه ده چې کانګرس نن یوه غونډه وکړي او د متحده ایالتونو د نومبر د 3 نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د الکترال کالج رایې تایید کړي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اونیز پروګرامونه هم اوریدلی سي. خو اوس به د افغانستان د سپورت لړډګر نوې پرمختګونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په خوست کې د فوټبال د روزونکو لپاره د روزنې شپږ ورځنی کورس نن پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډی درجې دغه روزنیز کورس 23 روزونکو ته روزنه ورکړل شوه. د ډی درجې په دغه روزنیز کورس کې 23 تنو روزونکو ته روزنه ورکړل شوه. د روزونکو د روزنې دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسمي روزونکي همایون همدرد له لورې پر مخ یوړل شوه. د دې پروګرام روزونکي کولی شي چې د 30 درجې لیسانس په کټګورۍ کې هم برخه واخلي. د ژمي وښو سیالۍ چې د 3 شنبې په ورځ په کابل کې پیل شوې وي نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل د وښ پیټه کلبونو د 250 لوبغاړو ترمنځ وشوې. ښاغلی یوروش وایي د دې سیالیو د پیل هدف د کابل منتخب ټیم لپاره د ځوانو استعدادونو موندل و. د ده په وینا له 250 تنو څخه 80 د غوره استعدادونو په توګه پیژندل شوي. ویل کېږي چې دغه 80 تنه به د هود په میاشت کې بیا ځلې ولوبېږي او د اولمپیک سیالیو د ساتنې لپاره 220 حکران روزل کېږي. د توکیو د اولمپیک سیالیو د جوړولو کمیټه وایي دوی در روان اولمپیک سیالیو د خې ساتنې په خاطر 220 حکران روزي. د یادې کمیټې مسؤلانو له رسنیو سره په خبرو کې ډاټ ورکړی چې دوی به په دې سره وکړی شي در روان اولمپیک سیالیو پر مهال د سایبري بریدونو ښه مخنیوی وکړي. سرچینه وایي دا حکران د نړۍ له معتبرو شرکتونو ټاکل کیږي. د یادې کمیټې مسؤلان وایي دا لوبې را روانې اوړي کې ترسره کیږي. ټاکل شوې وه چې دا لوبې د 2020 کال د جولای په 23 جاپان په توکیو ښار کې وشي خو د کرونا ویروس له امله دا لوبې وځنډېدلې.
دوستانو په کابل کې 4:04 سوي. د ژمنې سره سم د دې د 2 اونیز پروګرامونو د خبرېدو وخت راورسېد. اساسي او بشري حقونه به لومړی واوري او ورپسې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې د کتاب پر اهمیت او لرغونتوب باندې خبرې کوو. اورېدو ته را سره پاتې سئ.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. دا دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې په ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلار معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې